استودیو چار عصر نشان میده. همکارانم صالح محمد صالح و فریباجان ظاهر برای پیشبرد برنامه پشتو این ساعت در استودیو آمدند. هر دوی شما مانده نباشین.
دیر مننه سلطان سرور، تاسی هم ستړی مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند سبب سي. پایل خبرونه کې ژله فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د ټمو مهمو خبرونو سرچکه، افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د کندهار چارواکي د یوشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود او ټاکل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل گاونډي فنلند ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل، افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوې او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړه لیک متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نور هم اوږدې سي.
کوم پیشرتونه یا مواج په دوی نو اتفاق او توافق نور رسیدلی، هغه موادات وو سم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دوه نظر دوی وشي کولای چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او بیا افغانستان ته ځي. نوموړي تېر شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په واشنگټن کې یې ګټوره اونۍ درلوده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه 15 کسیز پلاوی د جوړېدو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه یې نمونه نه دي په ډاګه کړې. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن پر یوه ټویټر پر دې مسله چې ولې د دې پلاوي نمونه نه دي په ډاګه سوي انتقاد کړی دی. د کندهار چارواکي د یوشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبريالانو ته ویل چې دا کسان د کندهار په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په شار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار د والی په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم او د بریدونو نیت درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه. همدارنګه یوه بله نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته زهر واچي په خوراکي موادو کې.
د کندهار چارواکي وایي د غوډلو پلان درلود چې په کابل او د کندهار په تختپل کې نفوذي بریدونه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډله ییز بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې له متقابلو نشته سره مخامخ شول. ښاغلی حسینی د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي
5 تن از افراد مخالفین کشته شده و 7 تن دیگر از افراد مخالفین نیز مجروح شدن. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی عضو خطه سرخ گروه طالبا همراه با 2000 سلاح به شمول 1000 راکت انداز و 1000 سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
دغه نشته څلور ساعته دوام کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په خوست ولایت کې نن سهار یو کس د خپل کورنۍ درې غړي او بیا ورسته خپل ځان وژه. د خوست امنیه قمندانۍ وین حیدر عادل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ پلټنې ښیي دا پېښه د کورنۍ ستونزو له کبله سوې ده. په پېښه کې د دغه کس یو ورور ټپي دی او اوس روغتون ته وړل سوی. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سخت دریځو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلې دی. دا پروانه میاشت کې له هغه مال رئیس چې نوی ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړي امتیازات بیرته واخیستل لومړی نشته ده. پولیسو ویلي چې په دې پېښه کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بارامولا په سیمه کې سوی د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. په کشمیر کې په زرګونو اضافي ملیشې ځای پر ځای سوي دي چې بغاوت کنټرول کړي. پولیسو ویل چې دغو ملیشو پرون د بارامولا شورګوټي په زړې سیمې کې عملیات وکړل. پاکستان بیا ویلي چې له بیلې سوې کرښې اخوا د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې درې ملکیان وژل سوي دي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي. د فنلند د ولسمشري دفتر په ویلامې کې راغلی چې د دواړو هیوادونو مشران به پر روانو نړیوالو او هم د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو وژغیږي. په ویلامې کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د روسیې ولسمشر تیر کال هم فنلند ته تللی و. فنلند چې د خپل بل ګاونډي سویډن په څیر د اروپایي ټولنې غړیتوب لري، خو دواړه هیوادونه د لویدیځ د پوځي ائتلاف یا ناټو غړي نه دي. فنلند د مخال د اروپایي ټولنې دوري مشر کوي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند د پایل سبب سي.
ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبا منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبا شود.
خدا هم اوری چه زینی چارون که در سولی در روانی پروسی بشپرتیا تا هیلمن ندی
طالبان او امریکا دیپلماتیک جورا نغل نو پم دیر ساز کما دیر امیدوار نیم چه در دور نهایی دوری
د غزنی و سیدون که وی چه در روانی پروسی در سولی در پروسی پا عرد وضاحت غاری
پوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجه باید چې د خلکو سره درسنې له طریق دغه جزئیات ورسره شریک سي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په کشمیر کې بیا ناکراری زیاته سوې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. تاسی آزادی رادیو تا واجی است دیخ پروانی در سر موضوع را اخلو. افغان حکومت هیلمن دی چی در امریکایی حیات او طالب استاد ترمنز در سولی در نهم پر او در خبرو پایل پا افغانستان که در اوربند او در بین الافغانی خبرو در پایل لامیل سی. در بداصل که در چی در افغانستان در سولی پر در امریکا در بحرانوی چار وزارت زنگری استازی زلمه خلیلزاد در سولی روان و حد سوپلر که قطر تروان سویده. اکرام الله اکرام او پدیار نور جزیات.
له طالب استاذ سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربن لامل شي. دی وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پایله د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او وبکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼي وایي چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکومت لیک د نهایي کېدو تمشته، خو ولسمشری مانی وای چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایته رسولو په هدف د سولې د هڅو د بی برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسی او شمیر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکرات لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل له طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوې نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامه کې.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چاپوان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د نه هم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل سبب سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ځینې غړي فکر نه کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په نه هم پړاو خبرو کې د هم د سولې هوکړې کلاس لیک سي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نورې هم اوږدې سي. ښاغلي عرفان اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل:
زمونږ او د افغانانو او زیاتره ته د نړۍ امیدواري دا و چې ټول توافقنامه باید په نظام یا شپږم دور کې امضا شوی وای. متاسفانه شو اتم پړاو هم تیر شو، ولی متاسفانه طالبان او امریکا دوی په منځ کې جوړ رانغل. نو په همدې اساس کومه تجربه چې مونږ لرو او کومه ناسې چې مخکې تیر شوی د هغې دروی چې کچېرې مونږ دست پیشبینی وکړو، زه ډېر امیدواره نه یم چې دغه دور نهایي دوري خلیزاد یا امریکا ورسې کولی شي د طالبانو رضایت حاصل کړي او توافقنامه لاسلیک.
دلیل څه کېدلی شي چې دغه د سولې خبرې بالاخره نه هم پړاو ته ورسېدي؟ اوس هم تاسې فکر نه کوئ چې دا دې
بهتره دا و چې په نولسم د اګست په اته ویشتم د استاد تیږي باید خلیزاد راغلی و د دوحې ته او د امریکا مشاور د امنیت راغلی کابل ته چې دوی مشاور امنیت ترامپ د کابل رهبرانو ته قناعت بعد ورکړی وای او خلیزاد د طالبانو سره دا خبره باید نهایي کلی وای. متاسفانه دغه څه ونه شو. اوس هغه کوم پې شرطونه یا هغه مواد چې په دوی نااتفاق او توافق نه و رسېدلی هغه موادات اوس هم تر یو ځای پورې په خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دو نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي. خو که وکړي دا به ډېر خبرې موږ تاییدوو. خو زه ډېر دې ته هغه نه یم، باور نه لرم چې دوی وشي کولی شي هغه شیانو باندې چې دوی اوس اختلاف لري
اوربند. بل هغه مسله ده چې افغان حکومت په تل ټینګار کړی دی او دا ظلم افغان حکومت هیلمندي دا ده چې نه هم پړاو خبرې به د دایمي اوربند لامل شي. باید څه فکر کوي که په دغه نه هم پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي او اوربند رامنځته شي په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله بل هغه ډله ده چې تهدید شاید پیښ کړي، فکر کوي چې دایمي اوربند به ټینګ شي له طالبانو سره د سولې د هوکړې نه وروسته؟
که چیرې مونږ یو ساعت هم موشو کولای اوربند تامین کو دا به لوی کوغت کار زمونږ دولت او زمونږ طالبان ته. مګر کومه تشویشونه چې اوس پیدا شوی او وجود لري هغه د شاته خپل امریکایانو په دې تشویش پوهیږي او طالبان هم په دې پوهیږي. ای کاش دغه سې اوربند وشي چې دایمي په افغانستان کې نور د وینې تویول بند شي. مګر دا تشویش شته که چیرې طالبان یا امریکایان هر څوک واج د افغانستان د سولې په راوستلو کې اریزری کې یو والی چې افغانستان کې سوله تامین شي یو جهت سره باید اوربند ونه کړي. دوی داسې ونه کړي چې یو جنا یا یو طرف دی اوربند وکړي او نورې ډلې تپلې پیدا شي افغانستان کې دا جنگ دوام پیدا کړي. دوی د خزلار وسنجوي دنیا ته قناعت ورکړي د مخالفینو ته حکومت زالې چې بیرون کيده یو افغانستان ته طالب نه علاوه د القاعده خليدي کې دایشیان دي کې نور دليدي هغه بعد د میدان د کښې دا وې سره د خبره باز وشي نور افغانستان کې دایمي اوربند او دایمي سوله راش متاسفانه د تشويش وجود لري.
د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان و چې د سولې د رواني پروسې او د دې پروسې د خوشبینیو او بدبینیو په اړه یې څرګندونې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سولې د روان بهیر په اړه د دوی سره معلومات شریک سي. د په اصل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد یو بیا په سفر وتلې چې افغانستان ته به هم ځي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي وایي کف افغانستان کې سوله کیږي نو دا د یو باعزت او د افغانانو په ګټه سوله وسي. د هیواد او هیوادوالو په زیان او د پردو په ګټه سولې منونکي نه دي. هغه زیاتوي باید د سولې د مذاکراتو ټول پرمختګونه او د خبرو جزئیات وخت په وخت له افغانانو سره شریک سي تر څو هیوادوال له هرې پریکړې غوښتنې او شرط څخه خبر وي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي خلک د سولې ګونګو مذاکراتو ګنګس کړي. د مذاکراتو دروان بهیر هره پریکړه د افغانانو سره شریکه کیږي.
موږ داسې سوله غواړو چې دراز مدت وي نه لنډ مهال، او د ټولو خلکو او د دولت هغه منافع باید چې مدنظر ونیول سي، او په څنګ کې دغه ټوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریق دغه جزئیات ورسره شریک سي.
مدني فعال اسمت ترکی بیا وایي د دې ترڅنګ چې د سولې له بهیر څخه د رسنیو له لارې خلک خبریږي، بلکې داسې سولې ته د لارې هواره سي چې د هیواد په ګټه وي، نه دا چې د پردیو او ګاونډیو د ګټو لپاره چنې وهل کیږي.
زموږ دا مذاکرات باید د نورو په استازیتوب نه وي، هغه ښکېل اړخونه باید د نورو هیوادونو او د نورو په استازیتوب باندې مذاکرات ونه کړي، د نورو د ګټو لپاره چنې ونه وهي، بلکې د دې لپاره چې یوازې د افغان ولس د ښېګڼې او د افغانانو د سوکالۍ لپاره چنې وږي او په افغانستان کې د یو قوي ولسواک نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.
دا غزنی د ولایت شورا پخوانی رئیس او سنای غړی حمید الله نوروز هم وایي موږ د سولې د ګونګو مذاکراتو غوښتونکي نه، بلکې د داسې مذاکراتو طرفدار یو چې جزئیات هر ورځ له افغانانو سره شریکیږي. د دوشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې په غونډه کې نوروز وویل کوم کسان چې د موقت حکومت خوبونه ویني او یا هم په دغه برخه کې د انډیوالۍ په لټه کې دي، هغه دې دغه خوبونه پرېږدي. که یوې خواته د غزنی نارینه د سولې مذاکراتو له جزئیاتو څخه د خلکو د خبرولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د دغه ځای ښځینه هم د دغه کار غوښتونکي دي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه روحانی وایي حیرانه ده چې په دغه مذاکراتو کې پر څه بحثونه کیږي.
د میرمنو تشویش زیاته چې آیا زموږ لاسته راوړنې خدای نخواسته دا نه سي چې د سولې قرباني سي. باید میرمنې هم په جریان کې اوسي او ولسونه هم په جریان کې اوسي چې هر خبره کې باید له ملت سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د قطر هیواد په دوحه کې د امریکا وسله والو طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې ټینګېدو خبرې روانې او اتم پړاو ته داخله سوي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول سوي دي. د کندهار والی نن رسنیو ته ویل چې دغو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار په تختپل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له نور حال سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو بیش وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول سوو وسلوالو کې دوې هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغه د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتی ارگانونو په مابین کې ځانونه سوق کې چې ځنې سوق شوی وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د من امنیتی ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه وغه لمنځه ویسي. نوې ډله چې دا ډیره جالبه ده او هغه شپږ کسان چې دی په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګ امنیتی ارگانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه دلته کار کاوه، مې په کابل کې کار کاوه.
په نیول سو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا غم رسیال چې په دغه عملیاتو کې نیول سوی وای چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومې دی، وانډوال مو دی چې په پولیسو کې و او په کندهار کې چرکي عملیات سره کول. بیا موږ د سره ملګری شولو د مشتوال، بیا موږ د سره ملګری شو، بیا په کندهار په درې په سیمه کې موږ چرکي عملیات سره کوي. یو سرباز مو ویشتي، بل مو د درې په سیمه کې ویشتي، بیا بل په نوي سړک سره روشن دفتر سره ویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره ویشتي، بل فاملي کې. نو بیا هم دا عملیات چې موږ ډېر عمر در سره کړل، نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتول تل سپلاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي پیزمحمد صاحب نومې دی ولته زه هغه سره ووینو. یعنې بیا موږ لاړو د هغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول سو وسلوالو په اړه خبرګون نه دي ښودلی.
وموندل چې په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول سوي دي. د کونړ والی وایي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ اړوند د شونټو ناو او شیخانو بانډه کې د وسلوال مخالفینو په مرکزونو توپچی بریدونه کړي.
د غوی په نتیجه کې تر اوسه اطلاع ده د 15 کسه د منځه تللي دي او شپږ زخمیان دي.
هغه وای وجل شوی او ټپیان لډي ورن کرخي ها خوا غونډي هوا ته اړول شوی دي.
د کوم جنه ته مليږي څوک وسلې ورکی څوک حمایت کوي څوک لار ورخي نو مجبور دي هغه بادار ته بیرته واروړي.
هغه وای په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زین نه دی وخته. والی وای تیر ورځ وسلوالو طالبانو د غزی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ په لوی لاره په یو سراچه موټر ډزې کړي او پکې د ناړۍ ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین امیر د دوه نورو کسانو سره یو ځای وژلې دي.
دوه درې کسه شهیدان او یو زخمي وو. نو دغه لپاره د موږ قطعات ته جدي امر ورکړ چې تاسو عملیات وکړي او دا کس باید دسګیر شي چې دا جنایت کړی دی. الحمدلله هغه مشهور قومندان چې هلته د دغو عملیاتو مشرتوب یې کاوه هغه نیول شوی ده او د نیولو په وخت کې د مقاومت په نتیجه کې چې دوی را انتقالوي دی خواته د منځه تللی ده.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي مسولینو د یادو داوو پاړه څنګه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د ولاړ سوي لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ په دې لانجمنې سیمې کې وضعیت خطرناک بللی دی. نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د هند پولیسو ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې یو مشکوک وسلوال وژلې دی. هندي لوري په دغه نشته کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د اګست له 15مې راهیسې چې د هند مرکزی پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15مه ماده لغوه کړه او پر اساس د هند د ترواکمنۍ لاندې کشمیر کورواکي له منځه ولاړه. د اول وار دی چې د هند پولیس د دغه سي مشکوک وسلوال سره د خپلو امنیتي ځواکونو د نشتی خبر ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې درې ملکی وګړي ال او سی یا د کنټرول کرښې ته نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل سوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د هند حکومت د اګست د 15مې تر پریکړې وروسته زرهاو امنیتي ځواکونه په تر خپلې واکمنۍ لاندې کشمیر کې ځای پر ځای کړي دي. رپورټونه وایي چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د وضعیت د قرار ساتلو لپاره تر 2300 زیات کسان نیول شوي دي. رپورټونه وایي چې دا اکثر هغه ځوانان دي چې د هند د حکومت د وروستي اقدام سره یې مخالفت درلود او د اعتراضونو هڅه یې کوله. د هند حکومت په دغه سیمه کې د غونډو پر کېدو سخت بندیز لګولی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د رواني اونۍ په پای کې په فرانسې کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وګوري. په فرانسې کې به د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو مشران د دیونی په پای کې غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي چې په کشمیر کې وضعیت پیچلی دی او دوی کولای سي چې د دغې لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ډونالډ ترامپ ویلي دي چې دوی به د هند له صدر اعظم سره د کشمیر پر حالاتو خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبرې کوم د لوګر نه. دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دا دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي دې خوا رالیږي بلې خوا عمل ته په مدرسو کې وزنی طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان نه لاس واخلي راسي د افغان ملت سره کېنه ټول وکړي وروري وسره وکړي راسي دا ملت نور مزوروي ځان هم مزوروي دواړه طرفه افغان مري پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام د طالبان ورونو ته راسي سولې ته کې د شورا کې ملای وت الله خون ور وزلي او دې خوایدل تر علي د افغانستان ته اصل ته په هغه کې وزني مدرسو کې. السلام علیکم اجازه دونه جهان منو
آزاد دکندار پمیری کوم نو پیغام او جلدی رډو غلاو د چې پکندار دی هم دا کوم چې چې تاسو کې به مې چې تاسو دې یو پرې زره شروع شي په پنور ولایت نو مارته شروع دی به په کندهار کې هم شروع شي او در هر ولایت په کندهار کې پسا تیر زیات صدیر د لکې شو کې او کوماری کې په دولتي فورنی چارو وزارت کې ډیر زیات پسا موجود لري. شاید دا په سکرین زر په زره باندې چې په کندهار کې شروع شي او لږ هم خوشاله شي او زموږ په کندهار کې به د فساد مخنیوي ډیر ونیول شي.
زما پیغام دا دی چې ټول افغانان دې په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلی نه به وروسته منډې وهلی او نه به قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته په خپله مسلمانانو دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په هلمند کې د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ بهیر خلک اندیښمن کړي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې انتخابات را نږدې کیږي په دې ولایت کې ناامني هم زیاته سوې ده. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یو انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یو لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باور کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
ګوتې د خلکو پرې اسولې لا هم ډېرې سختیانې وي. خلک د پټاو څه بیرېدل ول تجارتونه کیږي څه کیږي څه کیږي. خلک په ډېرو سختو شرایطو کې بیا هم ولاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره ولو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مونږ راکې می وادي چې بیا وکړل هغه وادي نه سولې پر ځای.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په ځینو کې کڅه هم په ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوه شي چې کوم انتخاباتي ټیم غوره طرحې او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولاړ کمپاینیز بهیر ګڼې پوښتنې راولاړ کړي دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثره انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي. ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي، او یو لامل دا دی چې د نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه سیستم سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي، په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړې. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو، خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تېرو ولس مشرو ټاکنو کې د پراخ درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن دریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي، خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
عمر دل چې په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو بهیر په روان دی. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان حکومت هله لري چې د امریکای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پای لامل سي. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې نه نهایي سوي او له دوی سره تر دې دمه دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوي. د کندهار چارواکي د یو وشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت یې درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې دا کسان په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د کندهار د والی په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم وو او د بریدونو نیت یې درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وايي په داخل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې ډلهیز بریدونه په شاتم بولې دي. د کندوز امنیت قمندانې وین سمونیر سید سرور حسینی نن رسنیو ته ویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې په متقابلو ډزو کې پنځه طالبان وژل سوي دي او اووه تنه نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل ور پالیسۍ به شایي ورته غبرګون ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ستاکولم کې د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ ته د خبرو پر مهال ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې پر لویدیځو وسلو لګښت به په خلیج سیمه کې د ثبات راوستلو سره مرسته ونه کړي. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه خبرو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د تمریناتي لوبو لپاره متحده عرب اماراتو ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به افغان ملي لوبډله بنگلاديش ته ولاړ شي او هلته به لومړی له بنگلاديش سره یو ټیسټ لوبه او بیا به د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي سره شل اوریزه لوبه وکړي.
د بنگلاديش ته ولاړ شي په بنگلاديش کې به د پدري اخیز سیریز کې ګډون وکړي چې افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي په دغه سیالۍ کې ولوبېږي. د ویل د په دغه سفر کې به افغانستان لومړی د بنگلاديش سره ټیسټ لوبه ترسره کړي او له هغې وروسته به په همدې سفر کې د درې واړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزو لوبو سیریز هم ترسره شي.
ټاکل شوې دغه لوبې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په پنځمه پیل سي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالۍ تیره شپه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ چې د فوټبال اته لوبډلې پکې لوبېږي ټاکل شوې چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه لوبو کې موجهای امو، سیمرغ البرز، شاهین اسماعی، عباسین سپی، سپین غربازان او خوبان هندوکش لوبډلو ګډون کړی. د لوبې په لومړۍ ورځ طوفان هریرود سیمرغ البرز ته یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه او ټاکل شوې نن شپه شاهین اسماعی د خوبان هندوکش سره لوبه وکړي. او د ژورنالیستانو ترمنځ د ښې همغږۍ او د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ نن د کرکټ بورډ له لورې د ژورنالیستانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره سوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پنځلس اوره لوبو کې غازیان لوبډلې اتلانو ته د دوه درسمنډو په توپیر سره ماته ورکړه.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. په کندهار کې له دولسم ټولګی څخه د ښځینه فارغان شمیر 40% زیات سوی دی. چارواکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله اوس په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځیو ته لیږي او ورباندې زده کړې کوي. دا په اصل کې ده چې سږ کال د کندهار په یوې ولسوالۍ کې په اول وار نجونې له دولسم ټولګي څخه فارغه سوي دي. صادق رښتینی او په دې اړه نور جزئیات.
سرشکال په کندهار شهر او دامان ولسوالۍ کې له دولسم ټولګۍ څخه شاوخوا 1200 نجونې فارغه سوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیرو کلونو په پرتله له دولسم ټولګۍ څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې 40% زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی له زده کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوې د دې لامل سوي چې په کندهار کې نجونې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړې ورسوي.
تیر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمیر کې کاغذ وکور دي او کاغذ وناستي زیاتوالی راځي. چې د اوناس په برخه کې باید وایي چې تیر تعلیمي کال یعنی 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغ دولسم ټولګي څخه. خو خوشبختانه باید وایي چې سږ کال یعنی تعلیمي کال چې تیر شو 1999 تعلیمي کال کې موږ د خویندو د شمیر په برخه کې باید وایي چې د 0 څخه واوښتې شمیر مو تقریبا 1200 تنو ته لږ هم زیات دی.
د پوهنې ریاست نشراتي مسؤل زیاتوي چې سږ کال 25,000 نجونې نوو ښوونځیو ته داخلې سوي چې د نورو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. په عین وخت کې فارغه سوي نجونې هم وایي چې د کورنۍ باور په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو زیاتوالی او یو شمېر نور پرمختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته یې لیوالتیا زیاته سوې ده. تمنا او مدیرا په کندهار کې د ملالۍ لیسې فارغینی
د انچونو خپل کورنۍ ته دا ډاډور کړی چې موږ کولای سو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دی باور کړی دی. نو په دې خاطر باندې هر مور خپل د زړه شکوي چې دی ولر زک دی ډېرې داسې په هاني انچونو یعنی هغه کسانې ولیدې چې غوي تیپ خلاص کوي غوي انجنیری ویل غوي نور بخښنه ویل په هنتن کې. نو دی ویل چې یعنی هغه کسان انجونی کولای سي تعلیم وکړي نو زموږ اولادونه هم کولای سي. نو باور باندې وکړ او ته اجازه ورکړ
په خو وختونه کې چې بابا نارینه استادان بابا نو په دا خاطر به موږ زړه نش کوي چې خپل اولادونه واسي مکتب ته او اوس وخت چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو ته مکتب مدیر ترمنځ ډیر دغه پیدا شوی دی ډیر باور پیدا شوی چې خپل اولادونه استي و مکتب ته په دا خاطر هم ډیر زیات
د زده کړو ترڅنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی. د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه چگزی وایي دا مهال غنی میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او ان یو شمیرې د ادارو رهبری په غاړه لري.
کورنی اوس د دې ترڅ کې دغه علم یا هم تعلیم په ارزښت سره څه پوهېدلی په دې خاطر چې دا ورځ هر کال چې موږ فارغ نه وکړو او دوی په مختلفو وظایفو باندې بوخت سوي دي او تر څنګ یې هم هغه څه معاش ته یا کړی دي خودکفایي سوي دي. نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلي دي چې نجونې هم کولی شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد پیاوړتیا په خاطر باندې ځینې وکړي یا کار وکړي یا هم دوی سره مرسته کولی شي. د اکثرو عامه پوهاوي برنامو له کبله هم د دوی ذهنیتونه اوس دې ته عمده سوي دي تر څو دوی خپلې لوڼې نجونې مکتب ته د زده کړې لپاره پرېږدي.
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. لا تیر 2013 کال را پدې خو په افغانستان او یوشمیر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ منځل کیږي. په دې ورځ په اړه خبرې او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي. په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی فخر الدین فایز دی. فایز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې خرغلاست وایو او ورسره د پښتنه هم مطرح کوو چې ولې د غورت د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده، یعنی د اگست یوشتمه چې دغه ورځ په افغانستان او د نور هیوادونو کې منځل کیږي، یعنی مقصد څه و؟
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکي تلفاتو په تړاو کوم راپور ونه لرو. راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي. تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې له امله چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشي ډیر سو، او طبعا کله چې تروریستي واقعات ډیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي. نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان دپاره د ملکی تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره، او همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو دپاره د اندېښنې وړ خبره. هماغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ، او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربا د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې اولاد په نوم باید ونومول سي. هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وویل، او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې دغه قطعنامه نمبر هم 22 نمبر دی، او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو، او د دغه قطعنامه د صادرېدو وروسته رسما د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو. د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد 13 نیټه چې د اگست 18 نیټه سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسی ولري. عدالت ته لاسرسی په دې معنا دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیه په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګلو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دی چې دوی باید د جبران خساره ته لاسرسی ولري. جبران خساره په دې معنا دی کچیر دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمينه برابر سي. کچیر د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابېږي باید بیرته ایمار او دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نه رسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي، په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې 13 د اجتماعي عامه جلسات په 13 ولایاتو کې دایر شوی دی، او همدارنګه 3 فوکس ګروپونه په 9 ولایاتو کې تدویر شوی دی، او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په 13 ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره شوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 4938 کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی، دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړې نه وروسته چې اگست 28 نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په 1 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعاً 5,313 تنه ګډون کړی و چې 2,015 تنه خویندې دي او 3,308 تنه نارینه وو چې دوی عملاً په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل سوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې دپاره یا هغه ملکیان چې په جنګونو کې دوی خسارت لیدلې دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قربان کیږي باید جبران د خسارې وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت ته او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی دپاره پند او د نورو دپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیښو قربانیان ونه سي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی هغه د سولې پروسه دی. د کمیسون پیشنهاد دا دی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنګ قربانیان دي یا د تروریستي پیښو قربانیان دي باید د سولې قرباني هم نه سي. دوی باید په سوله کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد دا دی چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانوني یا حقوقي میکانیزم دا دی چې لکه څنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد وړاندیز مو دا دی چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو دپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر سي، لکه که چیرې مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیښو کې قرباني نه وای شوی، حتما د خپلو اولادونو دپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې دی قرباني سوی دی نو دولت وسیلتا او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډیره مننه.
سلامات اوسئ.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنې. لکه بات هسې د غرونو په کنار زم زغرڅ په غړنګونو د کوه سارڅ انسانان لڅ وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
تاسو پیږئ چې د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده، په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ وي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوښوي.
خګړې دا غدي چې یو یا هوا ډېره صفا ده او به ډېره صفا دي، او د بلې طرفه ډېر غرنې میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، ته په دې حساب دې نه استفاده کی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم، او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
در من اوریدونکو، په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو، نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول، او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ، هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان د تاړ شول چې هواره پرېږدي غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. په هر صورت، راځو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي، مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي، په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري، او هم ذوقي اړخ لري، او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت چې ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر تیر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو، د دې 40 کلونو جګړو نه وروسته، د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاس یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي، او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خو هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسېدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسېدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره.
خګړې داغه دي چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه ډېرې صفا دي. بل خګړ داغه ده چلته د ښکار کوي، مختلف دې دپاره یو ساتیري هم ده، او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې نه استفاده کی کورونه ملته جوړوي خپل ولاته وسیږي او کله کله خرو ته رزي دې لپاره چې خپل دوی دا وړه وریجی او خوراکي مواد زنه دې خپل وری یو څه مشکلات بل لارو دي خودی یلته خوخ دې زکه هوای خاده او ګرمي یلته نشته
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډیره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپل مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي دوی ډیره پیسې د کرتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کرت په غوځاینو کې خوچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي لبل پلاوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي کوچای مرجان وای دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه په زړه بوج نشي د غره په هڅ کوڅو کې شپلې هم وای
چای بغری کې وسیږي اغه مالداری بغری کې وسوي کورت بغری کې خوچيږي پستوکي بغری کې خوچيږي وړي بغری کې شیا واسا پیرا کوي خورا نه پیدا کوي دا د دوی پایده ده د غوړایو مالی خلويږي واخې خواګري د غرا واسا پي او انسانانو ته مرز نه پیشيږي کال کې وګولې نه خوري اواسا په دوه بو حساب دلته چې وسیږي بځاتې ټول ژوندۍ خوشاله ده برابر ژوندۍ ده غرونه ټول یل بند دي قدیمه قدیمه تاریخي کوچای د غر خلک دي بغری کې وسیدل د غری ژوندۍ و
روزو په کابل کې دیغه کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ دې ته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي خو دوی په ډاله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کول څه خوان داخلي دوی بیا کلنه مهاجبین چې د ټلویزیون په غره کې وسیږي وایي چې دې ته په غره کې قدم وهل ورزش دی
دا نه بیرین ګرځو کا وره کې خو نسم ګرځي دا نه مغاویل کې دوه چار سنه نه څونه جکې مغالری اولری سه کګنه دا چا زاده ګرځم قدم به هم آزاده وایده هغه خو هغه نو دی فازو داسې ګرځب کې ورډش کې اخلي زه چې کلا کلا دا کور کې نو سیمه بیا چې ونه ګرځم دا دغه پر چرانس ما نفس ما قایتیږي نفس ما بندیږي بیا چې ګرځم نفس ما نه قایتیږي خایم کې
خو هغه کسان چې د بی وسیلې واجب په غر کې وسیږي بیا له ژوند څخه یو څه ستړي ښکاري خانم جان ډیر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی کله چې دوی په کم پیسو د غر پر سر کور وخسته نو لخواوان سره په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده مرکه مې وسره کړې ورته واکشي
ځای ما و دور د سرته خېده دغه باندې شکرونه
ام دا اوس زه ته تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل مو ته ښکاریږي ته خپل اصل تسایل کوي څومره خوشاله کیږي څومره خدر ته ښکاری
هغه څنګه نه چې د مری سره کین د سړي اوا کو نه ښه کوله کیږي کنه سړي ژړا و غوړي
خوښته ده نه
او خېده خې زوړې مطمئن چې خې زوړې خوښته ده خېده
نور کومې ښېګڼې لري دغه تاسو د غره کور چې دلته پکې وسیږي
دغه ښېګڼې ده چې یعنی څه چې سي جوړه ده په خلا ده نه غدای بشي خانه غدای نه دغه ښېګڼې ده ماته کوټي او خاده یا خدام د دې کوټي مې خاده هم دغه کوټي مې خاده
کله چې اول د تکور جوړ سره دلته کنه څوبره ورته خوشاله وي چې راغلې د کوټي دی وکټلې څومره دی خوښه
دازو مې دومره خوښه چې چې خپل مې د په دالیس کې دغه ټی خښتو مېرمې دیوال باندې نوس ما دغه ټی خښتې وهلی و دغه قالب نه خو مې خښتې دي چې د کوټو ته ما خښتې ورکول په خلاص یعنی خوښ ما خوشاله ورکول ما خښتې چې د دیوالو کز ما کور ابوځي ما ته کوټي جوړه کې
نور کومې خګنې لري دغه تاسې د غره کور چې دلته پکې وسیږي
خګنیم نه ساده خګنیم نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کېږي یا بیلر وب پاتیار په یخلو خګنه ماته نور نه ساده دغه خګنه ده چې یعنی چې چې سی جوړه ده په خلدا دی نور کومه خګنه خاطر ارزو تن لرم نه چې ما نل پویل کې وسیږي د ما مشکل نور افکان دی راوړي یا موټر چې سودا اخلي منډي کوچی نه دغه پورې 325 روپیه راته راوړي
دغه کورونه به نقشه او په خپل سر جوړ شوی دی خو له دې سره سره به هم په دې ورستیو کې د کابل خاروالې لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول د کابل خاروالې د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په یو غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دي او یو خدا مشکل رامنځته کړی ده چې شنه ساحه تو مسکون شوې ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاري تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي. د دې پر چې د غره په سر کې هلته نه معیاري سړکونه شته نه پارکونه شته. خو دوه کال د مخه پلازمېنه انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې یو بهسازی رامنځته سي اولین قدم دا و چې باید د کورونه رنگ سي چې رنګامیزی شروع سو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنګامیزی سو او پس لغه کابل شاروالی د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنګامیزی کړي او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته د برنامه لرو چې کورونه رنګامیزی کیږي. د دې پر چې موږ سږ کال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول ښار کې کورونه چې د غرونو په سر کې ده دا ټول انشاءالله چې رنګامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي انشاءالله.
دوستانو په دې هیله چې په غره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې په خپل خوخوي نه د بیوزلۍ او مجبوریت لامل ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو